درنو دوستانو ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په داسې حال کې چې ویل کېږي نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو د تماس د ډلو ترمنځ خایي خبرې اترې بیرته پیل شي. طالبانو په دې خبرو کې د کوم منځګړي موجودیت رد کړی دی. د مودا دې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه به ولرو خو پیل خبرونه کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ناتو یو ځل بیا په سوله کې د ښځو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ. د دهراود ولسوالۍ په جګړه کې یو لوړپوړی ځایي چارواکی ټپي شوی او روسیا وایي چې د نګورنو قرباخ پر سر د ارمنستان او ازربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیا به له یریوان سره اړینه مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ګډون پر دوام ټینګار وکړ. سټیفانو پونټیکورو ویلي د ښځو حقونه او ګډون کوم غوراوی او د خبرو وړ چیز نه، بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یو پیاوړی وسیله ده. نوموړي دغه خبرې د ښځو سولې او امنیت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک د شلمې کلیزې په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې کړی دی.
نن شزی په امنیتی لیکو، مدنی ټولنو، سیاست، ژورنالیزم، اقتصاد، سپورت، ساینس او هنری برخو کې فعالیت کوي. په ټولنه کې د دوی ګډون د تل لپاره د افغانستان مخ بدل کړی دی. تل پاتې سوله باید د دوی د لاسته راوړنو پر بنسټ جوړه، د دوی حقونه خوندي او داسې چوکاټ رامنځته کړي چې شزی د برابرۍ لپاره مبارزې ته دوام ورکړي.
د افغان ښځو د ملګرو سفیرانو یوې ډلې هم کابل کې د غوراز لمانځلې او یو ځل بیا یې میرمنو ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو نږدې دو میاشتو کې 216 ملکیان د طالبانو د بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د وزارت ویان طارق آریان وایي د ده په ټکو یرغلیزو بریدونو کې له 610 ولسي وګړي ټپیان شوي هم دي.
از اثر تحرکات 5 روزه
طالبانو 1500 ورځو کې نګدې 2000 یرغلیز بریدونه کړی دي. د دې بریدونو له کبله 73 پته ملکیان وژل او ټپیان شوی دي. دغه 1500 ورځو کې 2000 طالب ترهګر هم وژل او ټپیان شوی دي.
په افغانستان کې جګړه د سولې له خبرو سره سره تود شوی، خو د تودېدو پړی دولت پر طالبانو او طالبان برعکس پر حکومتي ځواکونو اچوي. طالبانو څو ځله ویلي چې د دوی اوسنۍ جګړې د حکومتي ځواکونو عملیاتو ته غبرګوندي، خو حکومت بیا وایي چې دوی دفاعي حالت کې دي. په اورزګان کې د ملي امنیت ریاست مرستیال غلام قادر کمین له طالبانو سره جګړه کې ټپي شوی دی. د والی ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه د دهراود ولسوالۍ کې شوې او ښاغلی کمین په پخا په مرمۍ لګیدلې.
د ملي امنیت مرستیال همداسې یعنې په ډزو کې یو ډز کې زخمي شوی دی چې هغه وضعیت هم اندېښنې وړ نه دی، ځکه چې جوړ دی.
د راپورونو له مخې دهراود له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر ګرځېدلې. د والی ویان احمد شاه ساحل پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې سیمې ته اضافي ځواکونه رسېدلي او وسلوال طالبان د ولسوالۍ له بازار او شاوخوا سیمو په شا شوي دي. روسیا وایي چې د نګورنو قرباخ پر سر د ارمنستان او ازربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیا به یریوان ته اړینه مرسته برابر کړي. دغه خبره د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت نن په یو بیان کې کړې او له دواړو خواوو غوښتل شوی چې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې د امنیتي مرستې په اړه بیړني بحثونه پیل کړي. په بیان کې راغلی پاشینیان پوتین ته په خپل لیک کې ویلي چې تاوتریخوالی د ارمنستان پولې ته نږدې شوی، په داسې حال کې چې ترکیه له ازربایجان ملاتړ کوي. ارمنستان او ازربایجان یوه ورځ مخکې هوکړه وکړه چې د ملکیانو د هدف ګرځولو مخه باید ونیسي او نور بیړني ګامونه هم پورته کړي، خو تازه راپورونه دا وایي چې نن هم د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د نګورنو قرباخ شاوخوا سیمو کې بریدونه شوي. دغه جګړه د سپتمبر په 18 ونښته او تر اوسه 3 ځله اعلان شوی اوربان هم مات شوی دی. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې د بشري حقوقو سلګونه فعالانو اعتراض وکړ. شاوخوا 300 فعالانو نن په دغې راټولېدنه کې د سیاسي اصلاحاتو او دغه راز سیاسي انګیزو له مخې د عدلي تعقیب د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. الماتی کې چارواکو په یو بېساري اقدام کې د دغې میاشتې په پیل کې د اعتراض ته اجازه ورکړه. له دې وړاندې 2 ځله فعالانو د اعتراض غوښتنه کړې وه خو چارواکو اجازه نه وه ورکړې. د دغه هیواد د قانون له مخې هر سیاسي حرکت باید د چارواکو له اجازې وروسته ترسره شي. منځنی آسیا او بهر کې ډیر خلک په دې باور دي چې دغه قانون د خلکو له مدني حق څخه سرغړونه ده. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغه زلزلې د ترکیې په اجاس واهلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه 26 کسان ووژل او له 300 ډیر ژوبل کړل. د زلزلې له کبله یو شمېر ودانۍ نړېدلې او هلته وړه سونامي هم رامنځته شوې. زلزلې تر ډیره د ترکیې ازمیر ښار ځپلې دی چې د دغه هیواد دریمه درجه لوی ښار دی او شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري. او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس نږدې 1 لک نوې مثبت پیښې ثبت شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتو کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمېرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي.
خبرونه مل آزادۍ رادیو نو واوریدل. اسدالله لودین در واورول. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په ویب پاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړي په حیث څوک نشته. تر دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې پالي شورا کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د په ټپه ولاړو خبرو د بیا پایل لپاره قطر، جرمني، ناروی، اندونیزیا او ازبکستان منځګړیتوب کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې په دوحه کې د دواړو خواوو ترمن سره باندې خبرې اترې واقعا بنبسته رسیدلې دي او څنګه دا خبرې مخکې تلای شي، د افغانستان د سولې د عالي شورا له پوخاني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره مرکه لرو. د کندهار له والي سره په کندهار کې په ځانګړې توګه د کندهار ښار ته څیرمه په ارغنداب ولسوالۍ کې په امنیتي وضعیت غږېدلی یو.
ساهمو بنده کړی ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
یو شمېر نور ریپورټونه به هم ولرو. نن د ښارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کلو بانډو کې جګړې، د سهولتونو نشتوالی او همدارنګه وچکالۍ د دې سبب شوې دي چې په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شي. پر موضوع یو تفصیلي ریپورت لرو. حقیقت څه دی؟ 19 پروګرام او تاند څنګه هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړي په حیث څوک نشته. تر دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا کې وی با خبر سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د پټه په ولاړو خبرو د بیا چټکولو لپاره قطر، جرمني، ناروی، اندونیزیا او ازبکستان منځګړیتوب کوي. دې سرچینې دا هم ویلي و چې ټاکل شوی نن د طالبانو او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. طالب ویان محمد نعیم که څه هم په دې اړه چې نن د تماس د ډلو غونډې پیلېږي او کنه څه نه دي ویلي، خو رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې په خبرو کې د کوم منځګړي موجودیت رد کړی. د نعیم په وینا د خبرو د اسانتیا د برابرولو تر څنګ که اړتیا احساس شي، کوربه هیواد یعنی قطر د بین الافغاني مذاکراتو په ناستو کې له ګډون پرته هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر او مشورې شریکولی شي. ښاغلي نعیم ټینګار کړی چې تصمیم خپله د بین الافغاني مذاکراتو د پلاوو صلاحیت دی. د افغان دولت د مرکچي پلاوي وی بلې غړي حبیبي سرابي بیا ازادۍ رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې نه دي درېدلې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجي انوري هم ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې د دواړو خواوو د رهبرۍ غړو او تماس ډلو ترمنځ غونډې شوې دي. اغلی انوری ویل د افغان دولت د سولې د مرکزی هیئت څو تنه غړي د اداري او ضروري چارو لپاره کابل تستانه شوي، خو خبرې درېدلې نه دي.
د دوی د نشتون په جریان کې د دواړو تیمونو د رهبری مجلسونه او همداراز د تماس د دلی مجلسونه دایر شوي دي. ډېر مشخص پرمختګ پکې نشته. په دې مجلسونو کې د بیانولو یو نوی شیوه باندې بحث وشو تر څو یو نتیجې ته ورسیږي.
د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمن زروستا له هغه په دوحه کې خبري زندنې شوې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طرزالعمل د جوړیدو په برخه کې یو شمیر اختلافي موارد سره مخ شول. د اصول د شورا له پخانی مرستيال عبدالحکیم مجاهد سره په دې په تیر خبرونه کې وغږیدو چې په دوحه کې اړتیا د اصول خبري له کوم خندون سره مخ تیا وایي. دغه خبری په ټپه ولاړه خبری بلکې دلی شي.
دا فل حاله چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي، دا د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په ثبات باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلک باید مایوس نه شي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده، د غمره حوصلې ته موږ ضرورت لرو. ان الله مع الصابرین. دا چې په الحاله په ظاهره باندې بنبست وتویل کیږي او ورته ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم. کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هېواد دی لکه قطر د اسانچاري رول ادا کړي او طرفینو سره ملاقاتونه تیز کړي، یو نقطې ته ورسوي چې د دې اصلي مذاکرات پیل شي. او لدین هم ای خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د کوربتو د لپاره ځانونه آماده کړي دي لکه انډونیزیا او جرمني او ناروی او قطر کله حاله موجود دی. کدی دغه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسونو کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کننده رول په غاړه باندې ولري، زه باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب، د دواړو لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر رسنیو کې دا چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پورې چې کوم واضحه پرمختګونه کې د مسایلو په اړه به رسنیو ته ډیر څه نه وایي، خی د سولې د خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو ترلاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خو هغه څرګند اختلافات دي چې ویل کېږي په رسنیو کې چې دا موضوع اختلافي ده، دا آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دغومره ډیر لري دی چې میاشتې میاشتې دي ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلاره باندې تر اوسه پورې نه دي صلاح شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کړو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. فل حاله اختلاف همدې کې ده. مشکل په دې کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسی وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمنین د دوی په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربې موجودې دي. موږ د بن د 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه وو. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره، نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندګان وجود لري. په کار خبره دا ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسي چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن واوسي. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
مجاهد صاحب، د حکومتي چارواکو خبرې چې سړی اوري لاغې نه په واضحه توګه دا انتباه څرګندېږي او داسې ښیي دوی چې ګوندې طالبان د واک یو ډول شراکت ته چې د هر ډول سولې په پایله کې به رامنځته کېږي چمتو نه ښکاري. د بېلابېلو دولتي چارواکو څرګندونې که سړی وارځي لاغې داسې ښکاري چې دوی په دې ګمان دي چې ګوندې وسلوال طالبان د واک انحصار غواړي او د سولې خبرې د یو فرصت په توګه کاروي. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یئ؟
او طالبان خو په وروار باندې ویلي دي چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې راتلونکی سیاسي نظام په انحصار کې وساتو. او د انصار کوشش وکوه. هغه د انصار ناکامه تجربه چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې رامنځته شوې وه، له دوی په واروار باندې وایي چې هغه تجربه دواره نه تکراروو. وختي چې دوی په واروار همدغه خبره کوي چې انصار د قدرت نه غواړو، نو بنا ان ټول سیاسي جهتونه په ډېره حوصله باندې او په ډېر اخلاص باندې د مذاکراتو په میز باندې مسایل د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دیني مطرح کړي او د افغانستان اولیا منافعو ته وګوري، اسلامي منافعو ته وګوري، کولای شي چې په یو مهم پیشرفت باندې د برلاسه شي.
دوستانو، د افغانستان د سولې د عالي شورا پوخانه مرستیال عبدالحکیم مجاهد چې په دوحه کې د سولې په روانو خبرو اترو او په دې برخه کې پرشتو ننګونو یې خپل نظر څرګنداوه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې له هڅو سره په تړلو موضوعاتو کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما د پایدار سولې لپاره د سولې پر روانو خبرو اترو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بولي. خاطر پردیس له کابل نور تفصیل راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو په برابر او مانادار ګډون ټینګار کوي. یوناما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان ښځو د 200 سفیرانو له ډلې څخه په استازیتوب ویلي چې ښځې د سولې په ټول بهیر کې مهم لیدلوری وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو ښځې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د 10 موردو ملکي تلفات څخه څه باندې 4 یې ښځې او ماشومان جوړوي. یوناما په خپل اعلامیه کې د جګړو له ښکېلو خواوو غواړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغان دولت د سولې د مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه په ټینګه ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر په خپل اعلامیه کې لیکلي چې دا د افغانانو د هغوی د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو مسؤلیت دی چې ډاډه شي چې د سولې په بهیر کې بشري حقونه باید خوندي شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایداره سوله ټینګه شي. د ناټو د چارواکي وایي چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره یوه پیاوړې وسیله ده. ناټو له افغان ښځو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سلا شوي. د افغان دولت مذاکراتي ټیم یو شغړی لري چې څلوري ښځې دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تېره د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله همیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل سخته اندېښمنه ده چې د سولې په بهیر کې د ښځو لاسته راوړنې له خاورو سره خاوري نه شي.
اندیښنې ټولې پر ځای دي. کله چې تاسې په بحثونو کې د ښځو له حقونو څخه خبرې ونه کړئ، نو تاسې به په یقین سره چې د یوې عادلانه سولې پر ځای چې نتیجه یې ټولنیز عدالت او د ټولو خلکو په تېره د ښځو د حقونو په پام کې نیول وي، د واک د ویشلو شاهدان واوسئ.
بلخوا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویلي دي چې دا مهال شاوخوا 3500 ښځې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فعالیت لري او دوی د ښځو په اړه پر خپلې ژمنې ولاړ دي. په کابل کې د افغان ښځو د 200 سفیرانو ډله د استرالیا، ډنمارک، کاناډا، هالند، د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان، د اغا خان شبکې، انګلستان او ملګرو ملتونو او امریکا له استازو څخه جوړه ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغان حکومت رسمن د بیا اسنادو موټرو د ثبت بهیر پیل کړی. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې بهیر په پرانیسته کې ویل چې د دې پروسې د پایل هدف د بی اسنادو موټرو قانوني کول دي چې د پوینه په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل شوي او په نامنیو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد او وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبې په ورځ د بی اسناد موټرو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې ګټوره تمام سي.
موږ نن ډېره مهمه مسله ارزوو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه وه. هغه موټر چې په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوي له هغوی به په ابزاري توګه او آن د هیواد د امنیت په ګډوډولو کې استفاده کېدله او دا سلسله باید ختمه شي. له بده مرغه ډېر هغه موټر چې د هیواد د امنیت په خرابولو کې کارول کېدل راجستر نه وو او څښتنې نه درلود.
ښاغلی ارغندیوال خبرداری ورکړ چې له ټاکل سوی دوه میاشتو وروسته به هیڅ ډول وسایطو ته د سب او تای مراحل اجازه ونه کړل سي، همدارنګه فعالیت به یې هم منع سي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله سلیزاده په دغناسته کې وویل په تیرو لسو کلونو کې 24,600 ارادي موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوارد سوي دي. هغه تایید کړه چې د قاچاقي وسایطو د رواردولو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفې راکمې کړي. ښاغلی سلیزاده وایي ټول ولایتونو په ګمرکونو او مستوفیتونو کې اجرایی واحدونه جوړ شوي چې د موټرو د اسنادو د تای مراحل پروسه به په کې اجرا سي. د افغانستان د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د وسایطو د اسنادو تای مراحل پروسه به په وو ورځو کې او په 5 پړاوونو کې چې د فورم بشپړول، د ګمرکاتو په ډیټابیس کې د معلوماتو شاملول، په امنیتي ادارو کې د تای مراحل، په ګمرکونو کې د تخنیکی چک او مالی اخیستل او د ترافیکو ریاست لوري د پلیټ اخیستل دي ترسره سي. افغانستان د مالی وزارت وایي چې له 1991 تر 2000 مډل وسایطو ته به 50% له 2000 تر 2011 مډل ته به 50% تخفیف او له 2011 نه تر 2020 مډل وسایطو ته به 15% تخفیف ورکړل سي. خو د افغانستان د موټرو پلورلو سراسري ټولنه د مالی وزارت له دغې طرحې سره مخالفه ده. د دغې اتحادی رئیس نظام الدین وهرابي ازادي راډیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار به د ګمرکاتو قانوني پروسه ګډ وډه کړي. سوداګر به مایوسه شي په تمه به وي چې قاچاقبران د سرحداتو موټر راوارد کړي او دلته تخفیف واخلي او بازار ته یې عرضه کړي.
نوموړی ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه دې په جدي توګه ونیول سي او په دې اړه دې په سرحداتو کې امنیتي ځواکونو مرسته وغوښتل سي. د بی اسناد وسایطو د ثبت او تای مراحلو پروسه په داسې حال کې پیل شوه چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او نامنیو له زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت اخیستی او ټینګار یې کړی چې بی اسناد وسایط به قانوني کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لغه یو څه په هغه
هېواد یې حکومت ذمہ واري
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټ
یې چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې دواړو کاندیدانو پرون په دریو ایالتونو کې غونډې وکړې. دا درې ایالتونه د امریکا د نومبر د دریمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو زیات اغېز لرلی شي. اسمت ساروان نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونه وکړل. دا درې ایالتونه چې د امریکا د لویدیز په منځنۍ برخه کې دي احتمالا د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ په ګټلو کې کلیدي رول لري. ټرمپ په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې غونډې وکړې. د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې په دغو دوو ایالتونو کې انتخابات ګټلي وو، خو اوس په نظر پوښتنو کې شاته ښکاري. د وروسته په مینیسوټا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې غونډه وکړه. دا هغه ایالت دی چې په تیرو انتخاباتو کې په لږ توپیر انتخابات بایللي وو. بایدن په ایوا ایالت کې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. په ایوا کې نظر پوښتنې شي چې د دواړو د پلویانو شمیر سره نږدې دی. دوی نورې غونډې په مینیسوټا او همدارس ویسکنسن ایالتونو کې وکړې. دا درې ایالتونه د کرونا وایرس سخت ځپلي او هم د کرونا وبا او اقتصادي ستونزې د نومبر د درېمې نېټې د انتخاباتو لپاره په دغو ایالتونو کې مطرح موضوعات دي. ترامپ د کرونا وبا اهمیت کم شي او د دې پر ځای په درملنې او واکسین تمرکز لري. دی د اقتصاد د بیا غوړېدو هڅه هم کوي، خو جو بایدن بیا د کرونا ویروس مسئله راپورته کوي چې په امریکا کې تر اوسه 2,500 تنه مړه کړي دي. ده په ایوا کې وویل چې د ډونالډ ترامپ خلاف به کرونا ته تسلیم نشي. د ولسمشر ترامپ په انتخاباتي غونډو کې خلک ډیر وي او اکثره ماسک نه کاروي، خو بایدن هڅه کوي چې په غونډو کې لږ خلک وي او ماسک استعمال کړي. نظر پوښتنې ښیي چې بایدن تر ترامپ لږ تر لږه په سلو کې 8 وړاندې دی.
د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نامنویو اقتصادي ستونزو او همدارنګه په لرې پرتو سیمو کې د ژوند، تعلیم او روغتیا د اسانتیاو نشتوالي ګڼ خلک مجبور کړي دي چې ښارونو ته مخه کړي او په وړو ښارونو کې د میلیونونو خلکو ځای پر ځای کېدو پر ښاري ژوند فشار زیات کړی دی. رحمت الله افغان پر موضوع یو تفصیلي رپورټ لري.
نوم احمد دی، زه شپه کاره کېږي د اګام نه راغلی یم. بچی د خوندیتوب لپاره راغلو دلته او باید خپل ژوند دلته ښه تېرو. اوس دې ښار ته راغلی یم، په دې ښار کې چې دی بس خپل ژوند مې اوس ښه دی، شکر دی.
نوم فرید دی، کورسونه پیل کړي دي، په یو انسټیټیوټ کې مې هم درسونه ته ادامه ورکوم. د هغه څه دي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې نشته، د دې اسانتیاوې موږ ته نه دي برابرې شوي.
نوم می سبحان الله، په کلی کې خو خاص کاروبار نشته. د کرین ښار ته همدې لپاره راغلی چې کاروبار وکړو، روز مزدوري وکړو، تر څو خپلې کورنۍ ته یو څه نفقه پیدا کړو او خپلو بچو سره آرام په فضا کې وخورو.
د دوی په څیر زرګونه انسانان او کورنۍ دي چې په بېلابېلو دلایلو یې خپل کورونه او کلي پرېښي دي او لویو ښارونو ته یې مخه کړې. دلیل یې ښکاره دی، د نامنیو د لمنې خپرېدل او د کښت او زراعت کمزوري کېدل. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښارونو ته د خلکو په کډوالۍ کې زیاتوالی راځي. د افغانستان ښارونه چې لا پخوا یې د ساحو له کموالي، د پاکو اوبو کمښت، نامنظم کانالایزیشن، د خلکو او موټرو زیاتوالی، د منظم ښاري ترانسپورټي سیستم د نشتون په ګډون لا بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان وو. اوس له ولایتونو، ولسوالیو او لرو پرتو کلیو او سیمو د خلکو ورتګ دغه ستونزې څو چنده نورې هم زیاتې کړې. د ښار جوړونې وزارت ویان او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي چې د افغانستان 80% ښارونه بې نقشې او غیر پلاني دي.
ټوله کې ښاري ساحو کې، یعنی موږ په دوه کټګورۍ باندې کده وویشو، 80% د دې غیر پلاني او غیر رسمي ساحې دي. هلته یعنی خودسره کورونه جوړ شوي دي او یو دوال هلته زیست دي، او 10% د رسمي سیمې دي چې هلته د پخوانه البته د یو نقشې په اساس باندې راځي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د دغه هیواد اوسنی نفوس شاوخوا 3.5 میلیونه ښودلی چې له ډلې 1.5% په کلیو او بانډو کې او 24% په ښارونو کې ژوند کوي. له ښاري فرهنګ سره د خلکو کم بلدیت، د ښاروالیو د پرسونل کموالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان ستر ښارونه ورسره لاس او ګرېوان دي. د اکتوبر 1 د ملګرو ملتونو لخوا د ښارونو نړیواله ورځ نومول سوې. حکومتونه، سازمانونه او د ښار اوسیدونکي ښاري ستونزو ته پام واړوي. کابل، جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف او خوست په ګډون د افغانستان په پاتې 28 ولایتونو کې غټ او واړه ښارګوټي جوړ شوي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي دوی په پلان کې لري چې د افغانستان په سترو بندرونو کې هم عصري ښارګوټي جوړ کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق وایي چې د افغانستان ښارونه په نړیوالو معیارونو نه دي جوړ شوي، نو ځکه چاپیریالي ستونزې رامنځته کړي.
په ډېرې خواشینۍ سره چې د موږ هیڅ ښار په شمول د کابل ښار او یا د نور لوی ښارونه یا د متوسط ښارونه، یو هم د کوم د ښار جوړونې لپاره چې کوم نړیوال معیارونه دي په هغه معیارو باندې یو هم نه دي برابر. په پخوا کلو کې چې کوم ښارونه جوړ شوي وو، هغه د هغه وخت او زمان د نفوسو د اړتیاو په تناسب باندې بعضې انکشافات منځته راغلي وو. خو په ډېرې خواشینۍ سره چې د جګړو په کلو کې اصلا دې مسلې ته هیڅ نظام او هیڅ حکومت تیر وخت کې یا په اوس وخت کې دې ته پاملرنه ونه کړه.
له دې ټولو ستونزو سره په خوا کې ښارونو ته د خلکو راتګ، له بهره د ځینو مسلکي او ماهرو کسانو راستنېدلو ښارونه غوړولي، په صنعت، سوداګرۍ او تولید باندې مستقیم اغیز درلود. له دې سره د چارو کارپوهان باور لري چې د وخت په تېرېدلو سره هم خلک او هم حکومتونه کلیوي خوا د ښاري پراختیا او نفوس ډېروالي له ګڼو ستونزو سره مخ دی، خو له بلې خوا ښایي چې له همدې فرصت نه هرومرو ګټه واخیستل سي، څو په نورو برخو کې لکه تجارت او صنعت لازم پرمختګونه وسي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو. 4:30 بجو ته یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له اسدالله لودین نه اورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ګډون پر دوام ټینګار وکړ. سټیفانو پونټیکورو ویلي د ښځو حقونه او ګډون کوم غوراوی او د خبرو وړ څیز نه، بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یو پیاوړې وسیله ده. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو نږدې دو میاشتو کې 216 ملکیان د طالبانو د بریدونو پر مهال وژل شوي او شاوخوا 600 نور بیا ټپیان دي. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. په اروزګان کې د ملي امنیت ریاست مرستیال غلام قادر کمین له طالبانو سره جګړه کې ټپي شوی دی. د والی ویان وایي چې د ښاغلي کمین روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. روسیه وایي که د نګورنو قرهباغ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیه به یریوان ته اړینه مرسته برابره کړي. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې د بشري حقوقو سلګونه فعالانو اعتراض وکړ. شاوخوا 300 فعالانو نن په دغې راټولېدنه کې د سیاسي اصلاحاتو او دغه راز سیاسي انګیزو له مخې د عدلي تعقیب د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. او په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. د دغه زلزلې له امله تر اوسه 26 تنه وژل شوي او له 900 ډېر زیات ټپیان دي.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه خبريږي. حقیقت څه دی او همدارنګا ځوان څنګه او بخیتان دي څنګه، خو تر هغه مخکې دیوا نادر لڅو سپورتي خبرونه سره.
د کرکټ اکاډمیو ترمنځ د سیالیو پایلو به نن د کاروان او ملي اکاډمیو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ پراختیایي څانګې لخوا په کابل کې د تو ثبت شویو اکاډمیو ترمنځ دغه سیالۍ لس ورځې وړاندې پیل شوې وې چې اتو اکاډمیو پکې ګډون کړی و. د افغانستان د کرکټ پراختیایي څانګې ارشد کارکوونکی شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د هغو تنکیو ځوانانو شمرونه یې له 16 کلونو څخه کم دي، د ښو استعدادونو د پیژندنې په هدف جوړې شوې. د هرات ولایت جوجستو لوبډله وټاکل شوه. د هرات بدني روزنې د ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق نن ازادي راډیو ته ویلي د جوجستو فدراسیون د یو فلشپیتو لوبغاړو په ګډون لوبي چې په بیلابیلو سیمي او وزني کټګوریو کې وي د نیووازا او فول کناکت برخو کې پیل کړي دي. د ښاغلي ضیا په خبره د دې لوبو ترسره کېدو موخه د دې ډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل و. ښاغلي ضیا وایي فنی کمیټې 12 لوبغاړي چې تر نورو امتیازونه ډېر وو د هرات ولایت د منتخب لوبډلې په توګه انتخاب کړل چې تمرینونه به یې راتلونکي اونۍ پیل شي. ټاکل شوي چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ IPL سیالیو په لړ کې نن ډیلی کاپیټان او ممبئی انډیانس وروسته له غرمې په 2:30 بجو او رویال چیلنجرز بنګلور او سنرایزر حیدرآباد د افغانستان پر وخت 6:30 بجو د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. پرون د جمعې په ورځ د پنجاب کینګز او راجستان لوبډلې لوبېدلې دي. په پیل کې کینګز پنجاب توپوهنه وکړه او په 6 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو مقابل ټیم ته 168 ټارګټ وټاکو. د راجستان رایز کرکټ لوبډله په خپلو 10 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو ټاکل شوي هدف ته ورسېده او لوبه یې وګټله. اوسمهال د ممبئی انډیانس کرکټ لوبډله د 16 امتیازاتو په درلودلو سره په لومړي سر کې د رویال چیلنجرز بنګلور او ډیلی کیپیټل د 14 امتیازاتو په درلودلو سره دوهم او دریم، او کینګز پنجاب او راجستان رایلز لوبډلې په ترتیب سره په 3 او 5 ځای کې دي. د هند کرکټ غوره لیګ د سپتمبر په 19 په عربي متحده اماراتو کې پیل شو او په پام کې ده چې د نومبر 13 به دوام وکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د نفوسو د ثبت احوال قانون شپږمه ماده په 1395 لمریز کال کې توشې شو. ولسمشر غنی د 1395 لمریز کال د تقنینی فرمان لاري د دې قانون شپږمه ماده تصویب کړه. د ملي شورا له رخصتۍ وروسته جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان یعنی د نفوسو د ثبت احوال د قانون تعدیل طرحه ملي شورا ته د تصویب په خاطر واستوله. د تعدیل دا طرحه د ولس جرګې لوري لومړی رد اما د مشرانو جرګې لوري تایید شوه. د اساسي قانون سلمې مادې له مخې د ولسي جرګې او مشرانو ترمنځ په مساوي ډول له هرې جرګې 8 نفره د مختلط کمیسون په توګه وټاکل شول چې د 1396 کال د هود په 12 نیټه د ګډ هیئت لوري د نفوذ د ثبت احوال قانون تعدیل طرحه یعنی تقنینی فرمان رای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولسمشر توشیح کړه. حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه د نفوسو احوال ثبت قانون شپږمې مادې خپل مرحله نهایي کړي او د مختلط هیئت له تصویب وروسته بیا ځلي تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر په هیڅ صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوی تعدیل بیا حذف شي. خو د ولس جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې مادې د تعدیل په اړه یې طرحه وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي. خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولس جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړي؟ آیا دا طرحه به د ولس جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا په راتلونکي کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړې. لومړی سادات صاحب، خرغلی ازادي راډیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکړم. د ولسي جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د ثبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسي جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د ثبت احوال نفوس د قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویش د قانون په اړه باندې فیصله کړې ده. بل اخر نن ولسي جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلي یا وکیلان راغلي او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بل اخر تصمیم ونیو. زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت اعضا چې دغه پریکړه کړې ده لبه د مرغه چې حقوقي خلاق یا د حقوقي معلوماتو په خلاق قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنینی سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګه او لمړی باید ولسی جرګه بیا مشرانو جرګې بل اخر هغه تصویب کړي او ولسمشر توشیح کړي. نو کله چې اختلاف راوخې شي د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو وطاق د ملي شورا یو تقنینی سند تصویب کړي بل رد کړي، د اساسي قانون د سلمې مادې پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسیون جوړیږي، هیئت شکل کیږي د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې لوري. نو دغه هیئت چار فیصله وکړه قابل د تصویب نه وروسته بیا توشیح ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بخش د یو تقنینی سند د خپل نهایي مرحله پوره کوي بیا دې ته کتنه نشي کېدلی، ځکه د خپل غنیهایي مسله پوره کړل. لکه څنګه چې په دریګونو محکمه کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدلی، نو په دې باندې کتنه نشي کېدلی. نو زه فکر کوم چې د ولسی جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلک قرار لري.
هغوی یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پورې دغه ډول مسایل یا هم په ټوله کې په یو ډیموکراټیکه ټولنه کې یو اصل دی او که څوک غواړي د اصلاحاتو په موخه باندې خپل یو طرحه وړاندې کوي نو کومه ستونزه نه لري. دې ته ستاسو ځواب څه دی؟
لمړی خدا ده چې د اصلاحاتو لپاره کومه طرحه وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کومه مسله مخته راوړي درسته خبره ده، اما کله چې بیا هم دې جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې هم دې ولسی جرګې بل اخر هغه تعدیل فکر اوستل دی او هغه د تعدیل تصویب شوی ده، نو دا اصلاح بیا چا راوسته؟ دا اصلاح بلې ولسی جرګې راوسته، بل پارلمان راوسته، یا بلې ملي شورا راوسته؟ زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې ویل کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګه د حقوقي منطق د نگانه خپل نهایي مسله پوره کاندي، خپل نهایي مرحله پوره کړي، هغه ته بیا کتنه نشي کېدلی، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به او هر ولسي جرګه به راځي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي علایقو پر اساس باندې د تعدیل طرحه را جوړي. نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون دا قید ښیي چې باید یو دغه تقنینی سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسیون یا مختلط هیئت له فیصلې څخه وروسته باید د نهایي شي. او زه فکر کوم چې بده کې هیڅ تاسو سوال نه واخی کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسیز کې یو شمېر اعضاء وړاندې کړی دي. د لپاره د تعدیل د طرحې د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ نشته چې دغه نوی تعدیل چې دی دا حذف شي.
نور مواد چې تعدیل شوي نه وسی هغه کېدل چې تعدیل شي. دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایي پړاو پوره کړی دی د لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه ځکه چې پریزي کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه سبب بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بالاخره مات کړي. بل ورځ بل څوک راځي د وخت په تېرېدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه مات کړي. هغه برخه چې تعدیل شوې نه وي هغه د پاره اړتیا شته او هغه د هغې د پاره لاره خلاص ده. اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوي اوسي او خپل هغه نهایي مرحله پوره کړي اوسي د لپاره ځای نشته پیدا کړي.
یو مسله استاد دلته د خلکو ټولنیز مسائل او ستونزې هم مطرح دي. کله چې موږ د سبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راتسپړو دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي ته ویش پیژن پاڼو د ویش مسأله ده. نږدې یو میلیون ذات کسانو د الکترونیکي تذکیرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی. اوس که چیرته دغه بحث اوږدېږي فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي؟ یوه مسله. او دویم که چیرې دا له قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسایل دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده و خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي ښه نه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي؟
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډېره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسي جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد نه استفاده کوي یا که په ساده توګه ووایم چې د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بې له شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي ولی له نیکه مرغه زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره. همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی. حتی په زیات مواردو کې ورته اشخاص نیول شوي دي، کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکرو ویش چټک شي. نو اوس چې یو میلیون څه د پاس یو میلیون تذکرې ویشل شوي دي زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه څوک پرېکړه کوي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگاهنه باید وګورو او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده. د قانون د نگاهنه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کومه پرېکړه کوي او کومه فیصله چې رامخته شوې ده زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصله لپاره د یو غیر قانوني اعمال لپاره باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته هغه په افغانستان کې د یو ښه حکومتولۍ اساس کې خدل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایا او هغه ګټې چې لري هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه معلومات چې زه لرم دغه الکترونیکي تذکرې چې ویشل کېږي په کوم موډل کې دا فقط وه هیوادونه لري او افغانستان به اتم هیواد اوسېږي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه ډېری ګاونډیان به سیمه ایز هیوادونو کې سره مخالفت کوي او له بده مرغه د ولسي جرګې اکثریت اعضا په دغسې مرحله کې او د ګاونډیانو په خپل باندې یاد سیمه ایز هیوادونو په خپل باندې خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایلو ژورو ته سړی کې وځي هغه حقوقي مسایل ډېر مطرح دي. ولسي جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دی. و فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوقو په برخه کې له تخنیکي اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
که د ولسي جرګې د اعضاو خبره کوله بده مرغه چې دوی د حقوقي نگاهنې موضوع ته نه ګوري بلکې سیاسي رنګ ورته ورکوي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دویمه د حقوق پوهانو نظریات دي. دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي ګران حقوق پوهان په دې پوهېږي چې بالاخره هغوی باید یو مخالف نظر ور نکی په او د قانون په خلاف باندې چې تا هغه مسلکی وسیږي او د مسلک پر اساس باندې بحث کوي چې د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي عربه له خبره یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې یا سمکی او ژبني او نور مسلو باندې. اوس وخت کې زما د نظر چې لمده من یا ولسی جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاکار چې وکول شي په تخنیکی موارد کې د ولسی جرګې هغه اعضا او تشجیع مثلا مخالفت کوي یا په نورو حقوقي موارد کې هغوی پوهه تر کړي لمده من غشتون نه لري داسې حقوقي چین یا حقوقي سلاکار چې وکول شي د مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ فیصله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی ده چې کله اکثریت نه دی راغلی خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه یو پټه توګه باندې یا د یو په داسې یو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمېر وکیلان خبر شوي له موضوع څخه او د اجنډا کې د موضوع څخه تیر شوي ماته ښکاري. نو هغې نه خوا داسې فکر کوم چې بله هېڅ لاره نشته موږ باید قانون ته رجوع وکړو، وکیلان باید قانون ته تسلیم شي.
تاسې د خپلو خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه، څه شی کېدای شي هغه سیاسي مسله چې دلته ورسره مخالفت ښودل کیږي؟
دغه څلوېښت کلن ناورین بحران دا له بده مرغه د افغانستان د تجربې لپاره هڅې کوي او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قومونو باندې ویشلو څخه نشته خالي. دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختي د افغانستان د خلکو په ژبنۍ او کتلو ویشلو باندې په لاخره دا ولاړه ده. سیمه ییز هیوادونه ګاونډي هیوادونه تل هڅه کوي تر څو موږ وویشي او د دې ویش د افغانستان د تفرقې پر اساس باندې خپلې ګټې رامنځته کړي. نو اوس ماته ښکاري د سیاسي رنګ دا ده چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان ممکن لبل دین الهام اخلي. تاسو ګورئ دا یو محدود شمېر معلومه اشخاص دي سم دي چې دا د ټولو ولسي جرګې حق ده په دې شکل نه ده. د حالات معلومیږي چې دوی بل اخر نور خلکو ته وفادار دی او هغه غونډې هیوادونه دا سیاسي رنګ شو. دغه خبر دا ده چې د افغان کلمې سره مخالفت ده. افغان د کلمه د ملت یو ادرس په توګه منګ نړیوال مری کله چې منګ د نړۍ په تاریخ کې په نړۍ کې منګ د افغان ملت په توګه مشهوري ګونو بیا د ولسي جګړه د پردیپال وکیلان هیڅ څه کول د دې خبرې منطق نه لري.
حقوقي کارپوه او په هانتون استاد سید خالد سادات له تاسو ډیره مننه.
مننه، تشکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تنبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره،
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي،
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل د لاس ور کړ،
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ وسی.
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
د تاند څنګه پروانه چې ما همایون هیواد جوړ کړي په فایل کې راپور لرو. هغه وخت چې کورونا وایروس په افغانستان کې په خپرېدو شو او حکومت قرنطین اعلان کړ، ډېر ځوانانو یې پروا ونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کورونا پرې تاثیر نه کوي. هم دې بی احتیاطیو ډېر ځوانان په کورونا اخته کړل چې ځینې خو یې وژل هم. تر کورونا مخکې اوس ډېر ځوانان به مو لیدلی وي چې د خپلې روغتیا په وړاندې بې تفاوته دي. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله وایي ډېر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپلې روغتیا ته پام نه کوي.
د ټول ناخبري اثر تمبګي ده. ځینې کسان کېدای شي په دې پوه نه شي دما په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځینې ناروغۍ داسې دي چې ضرور نه ده د مثلا د هر زکام لپاره سړی ولاړ شي درملنې ته، خو ځینې ناروغۍ سړی واقعا په دې پوهېږي چې مثلا ما معده ستونزې لري یا مثلا زه په تنفس کې ستونزې لرم یا مثلا ما رواني عصبي ستونزې لرم او بې تفاوتي کوي، نو دی یا ناپوهي یا ډیر سرتمبه دی په ځانې د ډیر لوړ دی باور د سیزه بنا مریضه کې میا بنا مزوروي، خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډیر اغیز کې او تقریبا را څملوي بیا نو په وخت کې ډیر منډ په در نه خوري.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق وايي د ځوانانو ډیر مصروفیت او تنبلي هم باعث شوی چې ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کړي او ناروغي عادي وګڼي.
لکه څنګه چې ځواني د درس او تحصیل وخت دی، نو ځوانان اکثره د درس او تحصیل سره د ډېرې بوختیا او مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولی. ځوانان یا دا ده چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا په کور کې درس وایي یا کارخانګي کوي یا عملي کارونه کوي، نو دغه مرحله کې دا کارونه ډېر زیات وي او دا کله کله دې حد ته رسیږي چې د ځوانانو ټول هم او غم او فکر همدې موضوعاتو سره مشغول شي، نو بنا اندوی بیا د خپلو خوړو نه د خپلو سکولو د اوبو نه او دارنګه د خپل غذایی سیستم نه نوی خبر بس دوی هرته چې مخترزی هغه کوي خو دغه مصروفیت د دې سبب کیږي چې ځوانان خپل صحت ته پاملرنه کمه کوي یو څه تشویش او ټینشن هم ځوانان لري خپل دغه روزمره نو دغه تشویش بیا د دې د پاسه بیخي نور هم د دې توجه کمه کوي د دوی صحت ته همدارنګه یو تعداد ځوانان دي چې هغوی شاقه کارونه کوي هغې بهتري مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي سخت کارونه کوي نو هغه بیا د هغوی سره د مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولی البته یو تعداد ځوانان داسې هم شته دي چې تنبل دي او هغې بس بېځایه غرور لري او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډېره توجه نه کوي
اتل انګار چې تیر کال اپنډکس شوی ووایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه
رڼایي لږ سره پیدا شوه بی له دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیک مې ځان ورسوم تر 8 بجو ډاکتران رانغلل چون 8 بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو 8 بجو ته منتظر شوم د درد زخت ډیر شو که هغه اول که ما مخنیوي کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر کړی وای کېدی شي دا درد دومره نه و ډیر شوی خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویلې ته وای اپنډکس
د انګار بخت بیدار او چخه شو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم د بیغوري له وجې مري دا خوست اوسیدونکی سن اولاد یو خپلوان کې سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بیغوري لوجې یو پخ غوسه شو
زمونږ دی یو د تروزه یو یو څه وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته بوجو ورتلو یا به ورته چې اډوکې خراب دی چې شي دی نو د صحیح تدوی په خوست کې بیا فعال نه و نو فلستر ور واچول یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه
ځینې ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي دوی ته دا ار ښکاري چې چا ته ووایي زه دا تکلیف لرم خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان یې تېروي ناروغي ډیریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي
دا سه خلق مالی دلی دی چې میدا به خوګیدا بس یو انفرازول ګولای لیدلی دی چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وای دا غ اخلي دا خوري په دا ځان وای چې بس دا مې روغوي ورسره ورو ورو د سرطان طرف به ولای دا عمره کړی دی په کار خدا سه دا چې ځوانان څنګه په ځان پوي شي چې ناروغ یا دا ریک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې دا کني که دوی دا سونه
د غاښونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي دا دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونو پیدا کېږي کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې 2-3 پخله کې 4 تر 5 پورې چشمارې غاښونه خراب وي ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي باید مسواک هر ګړی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره
که غواړئ د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ د تاندې څانګې خپرونه واورئ
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي
په ځوانۍ کې ناروغیو ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري کومو خبرو ته باید پام وکړي دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړي دي
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تېروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د میډی کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو او د فلج کېدو سبب ګرځي د میډی د زخمونو سبب کېږي داسې امراض دي چې بیا وروسته هغه ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کده ته په تلاش کی او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې وخار کې صحتمنده واوسي
که دی د بازار د سره ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنې زه په هغه باندې غالب یم د حال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي نو دی چې ایبان گرزی یا لوتلونو نه یا لرستورانونو نه یا دی کراچیگانو نه کم غذایی مواد اخلی یا کم نوشابه با اخلی استفاده کی اگر دی دغس امراض و سبب گرزی کم زوانان چه ورزی اولدین استفاده کی دی دغس عواقب تای بیایدون فکر نکی چون دوی غرور اما اگر جمعه دوی چه غرور کی دی عواقب تای فکر نکی نو باید دغ غذاگانو نه دی اباندی نه چه پککر هوا باندی ملابس شوی باید استفاده اونه کی
وای وقایه تر تداوی غوره ده خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمنده اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي همداسې پټې پاتې کېږي بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي همدا یو پرستمول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي کور والا ته نه وایي خپل پلار مور دوی ته نه وایي خپل مشرانو ته نه وایي هغه همداسې پټ پاتې کېږي مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د واده نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي ډاکټر ته هم نه وایي مور و پلار ته هم نه وایي بالاخره مور و پلار یې جګېږي هغه ته واده کوي بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان وروسته د واده مرحله ده د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کیږي نو دوی باید جدي د دغسې امراضو یو مثال ما ورکړه ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په همغه مرحله کې مخنیوی کیږي
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم
نرے نرے او پنا سی
پنج.